زایر پاغک سندر وچه لازادی راڈیو مواوری دا قدرمان و دوستان و ساعت دا ماس بخین دو بجی دی. السلام علیکم، صلاح ساقزای خالقیم او روان اخبارونی تا مو هر کلکوم. دا دی اخبارونی پا ترس که بادر تا گن ریپورتونا در وارو و خود طولو ریپورتونو پا سرگ بادر ریپورت واری چی پا خوست که امریکایانو تا درنا مرگ جوبلا اوخت دا. پا پل که دا افغانستان سیمه او نری خبرونا او ری د افغانستان خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې سلګونو کسانو نن په یو مظاهره کې برخه واخیسته. په هلمند کې اته ملکي کسان د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې وژل شوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واوري د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې په یو وسلواله نښته کې څلور بهرني وسلوال وژل شوي. بشپړ خبرونه. په ختیځ ولایت کونړ کې نن په سلګونو خلکو په دغه ولایت کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د وروستۍ پیښې په اعتراض کې احتجاجي مظاهره وکړه. له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال په وینا مظاهره کوونکو په عملیاتو کې د ښکېلو کسانو د محکمې غوښتنه کوله. د دې احتجاجي مظاهرې په مهال چې د اسد آباد ښار له درمالمینو څخه پیل او د شهیدانو تر شکو پورې دوام وکړ، پولیس ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو دا هم ویل چې باید په راتلونکي کې د دا ډول پیښو تکرار مخنیوی وسی. د افغان او بهرنی ځواکونو په دې عملیاتو کې چې د رواني اونۍ په سر کې د نارنګ ولسوالۍ په باډیل د راکسیوي و عامه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی و. د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې اته ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه د بابا جسمي اوسیدونکو چې نن سهار لشکرګاه ته د احتجاج په ډول راغلي و، دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو په بابا جسمه کې پر ولسي خلکو بمبار کړی، نه د دولت پر مخالفینو. د هلمند د والي ویان داود احمدي د بهرنیو ځواکونو بمبار منلی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په دغه بمبار کې اته کسان وژل شوي او یو هم ژوبل شوی دي. ولسي خلکو له دولت څخه غوښتنه کړې چې په دې جدي پلټنې وکړي او دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې وسنجوي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلک وژل کیږي. تر دې وړاندې په کونړ ولایت کې بهرنیو ځواکونو لاس ولسي خلک وژلي. د خوست د ګربوز ولسوالۍ امنیه قمندانان په یو چاودنه کې ژوبل شوی. د خوست ولایت امنیه قمندان سمروال محمد یعقوب آزادی راډیو ته وویل د سړک د غاړې په نننۍ چاودنه کې د ګربوز د سرحدي ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله ټپ شوی او نور چاته زیان نه دی اوښتی. د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په چاودنه کې د امنیه قمندان په ګډون اووه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو چارواکو دا ادعا ناسمه بللې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کرنې یو نوی لیسې د زده کوونکو پر مخ پرانستې ده. د هلمند والی ګلاب منګل د دغې نوی لیسې د پرانستو پر مهال وویل چې په دغه لیسه باندې نږدې 15 لک امریکایي ډالر لګښت شوی چې د برېټانیا هیواد لخوا ورکول شوی. ښاغلي منګل ویلي دا به د هلمند پر کرنیز بهیر ښه اغېز وکړي. دغه لیسه 26 درسي خونې لري په لس میاشتو کې جوړه شوې ده. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 48 افغاني او 55 پوله، یو یورو 90 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 80 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 90 پوله، زر ایراني تومنه 48 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه بر رضوان مراد څخه واوري.
په پاکستان کې د کمانډوي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. لومړی حکومتي عسکرو د جنوبي وزیرستان په واڼه ښار کې پر یو روغتون برید وکړ. پاکستاني چارواکي وایي څلور بهرني وسلوال په حمله کې وشل شوي چې د دوی په وینا کېدی شي دا وسلوال درې عرب او یو سوډانی وي. د ډزو په تبادله کې یو ښځه هم وژل شوې او د کمانډوي عسکرو یو سرتیری ټپي شوی دی. د برید په وخت کې 22 کسان نیول شوي هم دي. امنیتي مسؤلانو په یو روغتون کې پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د تداوي لپاره ورته راوستل شوي وو. ایران او قزاقستان دواړو د مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي دي قزاقستان به د ایران لانجمن اټومي پروګرام ته یورانیم برابروي. د یاد شوي معاملې له مخې به له قزاقستان څخه 1350 ټنه خالص یورانیم ایران ته لیږل کیږي. د یورانیمو معدني تیږې کېدای شي چې غني او بیا په اټومي وسلو کې وکارول شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي پرون یو بیان رویټرز خبري اژانس ته فکس کړی او پکې ویلي دي چې دا راپورونه بې اساسه دي. هغه لوی قدرتونه ملامت کړي او وایي چې له رسنیو څخه په روانه شخړه کې د ایران پرست کار اخلي. تر دې دمخه د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له خوا هم یو اعلان خبره شوی او دا رپورټ یې پکله کړت کړی دی. دا ښکاري چې دا راپورونه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د استخباراتي اسنادو څخه اخیستل شوی. ایران د یاد شوو یورانیمو د انتقال لپاره قزاقستان ته د 4.5 میلیون ډالرو پیشنهاد کړی دی. هالند او نایجیریا ویلي دوی به تر دې وروسته په هوایي ډګرونو کې د تلاشۍ په هدف د مسافرو د ټول بدن عکس یا سکن اخلي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې یو مشکوک تروریست نایجیریایي چې له دغو دواړو هیوادونو څخه اوښتی و او د کرسمس په ورځ یې په یو امریکایي الوتکه کې د چاودنې هڅه وکړه. د هالند بهرنیو د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د امستردام په هوایي ډګر کې د کمپیوټر په مرسته د هغو مسافرو تلاشي واخیستل شي چې امریکا ته ځي څو وکتل شي تر کالیو لاندې څه پټ کړي نه وي. د نایجیریا مقامات وایي نړیوال هوایي ډګر به په نوي میلادي کال کې د سکینرونو یا د عکس اخیستو پر پرمختللو وسایلو سنبال شي. په انډونیزیا کې د امریکا سفارت دغلته د بالی په تفریحي سیمه کې د نوي کال په مناسبت د ممکنه تروریستي برید په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د بالی والي دوی ته خبر ورکړی چې د نوي کال په مناسبت دغلته د حملې امکان شته دی. بالی جزیره کې څو ځله پر بهرنیو سیلانیانو حملې شوي چې په دې لړ کې د 2002 میلادي کال د بمي حملې له امله دغلته 202 تنه چې اکثره یې سیاحان و وژل شوي دي. یو نړیوال مرستندوی کاروان چې په غزه کې د مرستې لپاره موظف و بیا د سیمې پر لور خوځېدلی دی. مصري مامورینو 1500 هغه موټرو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې چې په زیاته اندازه بشري مرستې پکې بار وي او ټاکل شوی وه د سره سمندرګي له طریقې غزې ته ورسول شي. د دې پر ځای مصریانو غوښتل چې دا کاروان د مدیترانې له لارې انتقال کړي. فلسطینیان وایي د مرستو دغه کاروان اوس د سوریې د لازقیه د بندر لورې ته مخه کړې. له هغه ځایه به د مصر د اریش بندر ته ځي او بیا به غزې ته داخلیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداري ورکړی که څه هم د هیواد اقتصاد د اروپا له لویو اقتصادونو څخه ګڼل کیږي خو په نوي میلادي کال کې به خې تر دې ودې مخکې نور هم خراب شي. هغې د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې په دې اړه وویل چې حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو او ساتلو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. او شمالي کوریا په دې هیواد کې پر بهرنیو اثارو پر راکړې ورکړې بندیز ولګاو. د چین یو دولتي ټلویزیون ویل د حکومت په دې فرمان کې راغلي که هر چا ډالر یورو چینی ین یا نورې بهرنۍ پیسې وکارولې سخت به مجازات شي. تر دې مخکې په رستورانتونو او نورو عامه ځایونو کې چې اکثره بهرنیان پکې اوسي راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسیو کېده. دا پریکړه یو ونه وروسته تر هغې کېږي چې حکومت د شمالي کوریا د دولتي کرنسۍ یعنی اون ارزښت زیات کړ. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا مسپین 2 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي په روانه خبرونه کې. په خوست کې امریکایانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د څرنګوالي په اړه یې په روانه خپرونه کې اورئ. د هلمند په باباجي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي.
درې کوچنیان دي، څلور د یوه کور دي، یو د بل کور دي، دوه د بل کور دي.
د دغه ولایت والي وایي
زه د ملکي وګړو د مرګ ژوبله پیښه چې په هر ډول ترسره شوې ده په کلکه توګه غندم.
افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ نړیوال متحدان له طالبانو سره په دې وروستیو کې په خبرو کولو ټینګار کوي. د پاکستان پوځ د جنوبي وزیرستان په هغه روغتون عملیات ترسره کړل چې ویل کېدل د کورنیو او بهرنیو وسلوالو درملنه پکې کیږي. او نن په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده پای ته رسي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ویانده هیله منه ده
کوم چې قانوني ادارې دي لکه پولیس او هغه هم دا خواست کوم چې هغه افغانان چې کارډونه لري او د کارډو وخت یې ختم شوی دي هغه اوس هم قانوني ګڼل کېږي او د هغو سره باید چې د قانون مطابق سلوک وشي.
همداراز نور ګڼ مطالب مو درته په پام کې نیولې موږ بدرګه کړئ. روانه خبرونه په خوست کې امریکایانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوکتو په موضوع پیلو. په خوست کې اته امریکایان یو ځای ووژل شول. په تیرو دریو میاشتو کې دا تر بلې هرې پیښې د امریکایانو لپاره درنه پیښه ده چې یو ځای یو شمېر کسان پکې وژل شوي او څو تنه یې هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د تلې په یولسمه په نورستان کې په یوې پیښه کې اته امریکایي عسکر یو ځای ووژل شول. د خوست پیښې په اړه چې ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې خلک هم شته. د اسوشیتد پرس اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي چې همدا شی پر سره سټډیو کې ده.
طالبانو په خوست کې د هغه بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی چې اته ملکي امریکایان او یو افغان پکې وژل شوي دي. دا د اکتوبر له میاشتې را په دې خوا امریکایانو ته تر بل هر وخت درنه مرګ ژوبله ده چې په یو ځای اوښتې ده. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکا د کانګرس د یو غړي په وینا راپورټ ورکړی دی چې په وژل شویو کې داسې باور کېږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې غړي هم وي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو یو غړي د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د امریکایانو مرکز ته ورغی او چاودنه یې وکړه. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې وژل شوي اته کسه ملکیان دي او شپږتنه نور هم د چاودنې ټپیان کړي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا خبره نه ده منلې چې ځان وژون کې دي د افغانستان د ملي اردو غړی وي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې چې د خوست په ښار کې وژل شوي امریکایان دي د دوی غړي وي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل په هغه مرکز کې چې چاودنه شوې ده هلته د افغانستان د ملي اردو عسکر نشته. خو اسوسییټډ پرس اژانس بل لور ته په خوست کې د یو افغان حکومتي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې د دغه امریکایي مرکز د ساتنې لپاره نږدې 200 افغان ساتونکي ګمارل شوي وو چې اکثرو یې د دې مرکز شاوخوا پیره کوله او ځینې به یې منځته هم ورتلل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو مسؤول په وینا اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې وژل شوي امریکایان نظامي خلک نه وو. د سی آی ای یو پخوانی مشر چې د خوست په مرکز کې کار کاوه وویل دلته یو شمیر حقو کسانو کار کاوه چې له پوز او نورو مؤسساتو سره یو ډول په ارتباط کې وو، نو کېدای شي چې په چاودنه کې قراردادیان هم وژل شوي وي. ټولو هغو امریکایانو چې د خوست چاودنې په اړه اسوسییټډ پرس اژانس خبرې کړې دي نمونه یې نه دي افشا کړي ځکه چې دوی رسنیو ته د معلوماتو د ورکولو حق نه لري. ناټو ویلي دي چې له دې مرکزه د ولایتي بیارغونې ډلې کار اخیست چې هم پکې پوځیان شته هم ملکیان او عادي خلک. دا ایصف یو ویان په کابل کې وویل چې په دې پیښه کې د امریکا او ناتو عسکرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
په خوست کې مو د اتو امریکایانو د وژل کېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې غړي هم پکې شامل و. په خوست کې د اتو امریکایانو په داسې وخت کې وژل کېږي چې د یک شنبې په ورځ په کونړ کې هم په بډیل سیمه کې اته تنه د ملکیان ووژل شول چې ویل کېږي یو شمېر هم زده کوونکي دي. دا رپورټ مو واورید قدرمنو دوستانو او تر یوې خبرتیا وروسته به نور رپورټونه در واورو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو دوستانو نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې یا درم واجه ازادۍ خبرونه د دوو ساعتو لپاره خبريږي. وروسته به درته وایو چې په دغه خبرونه کې پر کوم موضوع باندې بس کیږي. خو لومړی به رپورټونه راوخلو. د هلمند ولایت په بابجي سیمه کې د ملکی کسانو اته تنه هغه مهال ووژل شول چې د بهرنیو ځواکونو له لورې پرې بریدو شو. د هلمند ولی په یوې خبري ناسته کې ویلي له ایصف نه په کلکه غواړي چې د دې پیښې عاملین ورته وسپاري او په راتلونکي کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د وژل شویو کسانو ورسینو په لشکرګاه کې د خپلو شهیدانو د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د هلمند نه زموږ همکار راکوي.
پیشه 13 ورځ نا وخت را مستسو خو لا لامل معلوم نه دی چې د هوایی بمبارد لامل ملکانو ته مرګ جوړل او وشته راوک د اداره کې دونکو راکټونو لامل په هر حال د ملکی کسانو د وژنې خبره په دې ورستوي کې د ملکی افغانانو د سخت احساساتو د پرېدو لامل سوی ده. د بابا چې د سیمې قهرېدلي اوسېدونکي د شکرګاه دولتي بس روغتون مخې ته راټول سوي وه او د دولت نه یې د دغه پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوله.
زما نوم اسماعیل ده. نو سهار ما د پاره د غنمو د اوبو واستول دوالو کان ټاک وسو د ټاک سره نو بار دغه وسابه مانه چې ما پښین مشتخبر علي تر دې ځای مراد سوي پر دغه غال باندې وو د شنه د طالب مسله ور سره ستنه د بل شي مسله ور سره ست خدای دې خیر نه بده بده پولیس او بیا پولیس بیا دلته یو سات لا تر پله پر خبري کولې یو سات پولیس مکمل گیر کړو عدالت چې د شیخ خلیت سره راوړ سي درو بیا نه پاست تر څو خدای دې خیر نه در
درې کوچنیان دي څلور د یو کور دي یم څلور د یو کور دي یو د بل کور دي دوه د بل
بزګر کار خاله د بل بزګر یو
د وبو پرمیش
پر وو وبخښه وبو مسره ویشلې تا ګولې پر مشتده
د لشکرګا د باباجی پسمه کې ملکی کسانته په داسې حال کې مرګ جوړ لاوړي چې څه باندې یو میاشت وړاندې هم د همدې باباجی د ابراهيم خيلو پسمه کې د حساب ځواکونو د وراکټ لامل نه تنه ملکی کسان چې د جوارو پترشل بوخت و وژل شو چې اکثریت د کم عمر ماشومان و. د هلمند والی محمود ګلاب منګل هم د باباجی د ولی زو پر ملکی مرګ جوړ سخت خوشینه وشول دی. وی خبرې ناشته پترس کې رسنوي ته وویل زدا منم چې ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاوښته ده خو هغه د کشمیره په ګوته نکړه وویل لوړ پوره هيئت یې سیمه ته د چیرنې په موخه استولې دی چې د وژل سو کسانو شمیره به ورسته معلومه شي.
تیر ورځ د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې یو پیښه رامنځته شوه چې لکه د مرغه په دغه پیښه کې یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ جوړ ورسېده. پیښه هغه مهال رامنځته کی کله چې د ایصاف د ځواکونو یو مرکز باندې د استوګنې ولې سیمه څخه مخالفین برید کوي. د برید په ځواب کې کله چې ازای هدف نیول کیږي مګونی شي هغه سیمه کې لګیږي هلته یو شمیر ملکی کسانو ته مرګ جوړ رسیږي. زه د ملکی وګړو د مرګ جوړ پیښه چې په هر ډول تر سره شوې ده په کلکه توګه غندم.
د هلمند والی له ایصاب ځواکونو نه په کلکه وغوښتل چې د پیښې پوره څرنګوالی دي معلوم کړي او په آینده کې دي د دا ډول بزنوونکو پیښو مخه ونیسي. که څه هم د هلمند والی وایي چې په سیمه کې د ملکی استوګنې نه پر بهرنیو ځواکونو ډزې شوې دي خو د سیمې خلک وایي چې په تیرو درو ورځو کې د دوی په سیمه کې چا د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ډزې او جګړه نه ده کړې. په هلمند او افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ جوړ خبرې څه نوې نه دي خو په دې ورستوي کې د ملکی افغانانو احساسات پرولې دي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د نوې ستراتیژي یوه برخه د ملکی افغانانو د وژنې مخنیوي ته ځانګړې شوې ده او په دې سخت ټینګار شوی دی خو لا بیا هم د ملکی افغانانو د وژنې مخه نه دی نیول شوې.
د هلمند په باباجی سیمه کې مو د اتو تنو ملکیانو د وژل کېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سیمه کې تم کېږو او د یوې بلې پیښې حال درکوو. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ په بازار کې د یوې زورورې چاودنې له امله 11 تنه ټپیان شوي دي. د موسی کلا ولسوالۍ ولسوال ملا سلام ازادي راډیو ته ویلي دي په ولسوالۍ کې امنیت ښه دی او د دولت مخالفان هم په دې ولسوالۍ کې له مخالفته لاس اخیسته. بیا هم زمونږ خبریال له هلمند ده.
د مساکله ولسوالۍ د بازار په منځ کې د چهار سیمې په ورځ دی و مین په چاودنه کې لږ تر لږه ولستنه هغه وخت سخت ټپیان شوه چې د هوټل تر پالنګ لاندې ځای پر ځای شوی مین وچاودېد. د مساکله ولسوال ملا سلام د ازادي راډیو سره په یوه تلیفوني اړیکه کې وویل په دې تورې لا څوک نه دي نیولي خو د ده په خبره چې مین د دولت مخالفینو لورې ځای پر ځای شوی و مګر کوم دولتي کس پکې نه دی زیانمن شوی. ولسوال وویل د چاودنې پر مهال په سیمه کې دولتي کسان نه وه او په دې هم نه پوهېږي چې ولې یې په دې ځای کې منځه پر ځای کړی. ملا سلام خان د ټپیسو ملکی کسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ وبله ویل د درملین لپاره د هغوی غم خوړلی دی. د موسی کلا ولسوال د هغه ولسوالۍ امنیت شعبه له زیاته کړه د دولت مخالفینو هم په دې ولسوالۍ کې له جنګه لاس اخیستی دی. د مساکلا ولسوال په ولسوالۍ کې د ملکی ادارې د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. وای ویل کچیر دولت غواړي د خلکو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، اړینه ده چې اړوند ټولې دولتي ادارې د لا پرمختګ او ښېرازۍ په خاطر راواستوي. د مساکلا ولسوال په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د امنیتي وزې د شوالي خبر ورکوي چې د طالبانو له لورې نږدې هر ورځ په دې ولسوالۍ کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکول کېږي. مساکلا ولسوالۍ د هلمند په شمال کې نږدې 70 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. څو کاله وړاندې د افغان ملي اردو او ایساب ځواکونو له لورې د وسلوالو طالبانو له ولکې خلاصه سوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ ولسوال د امنیت په اړه ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري، 2:21 دقیقې کیدونکې دی. د ازادي راډیو کول شي زمونږ په ویب پاڼه کې اوري. همدارا څنګه مطالب چې د ازادي راډیو په سپو کې خبرې کی دا مطالب هم زمونږ په ویب پاڼه کې ولولای. زمنګ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان حکومت او د امریکا په مشرۍ نړیوال متحدان په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر اهمیت زیات ټینګار کوي. د دې موضوع جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
په امریکا کې خبریدونکو د مکلاچ ورسپانو ګروپ په افغانستان کې د سولې پروسې ته د طالبانو د راډولو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، د افغانستان پر د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژۍ یو مهم عنصر د سورې پروسې ته د طالبانو راجلبول دي. د امریکا پوس په دې لړ کې لا د مخه د مناسبو فرصتونو په لټه کې دی څو د ټیټې او منځنۍ سطحې طالبان دې ته راضي کړي چې خپل وسلوال فعالیت بند کړي. د مقالې لیکونکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ستینلی ماکریسټل په حواله وایي، د سولې په پروسه کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو داخلول ډېر زیات اهمیت لري. مکریسټل ویلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتوالي یو هدف همدا دی چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د جلبولو لپاره زمینه برابره شي. دا مکلاچ ورسپانه ګروپ وایي د یو ثابته شوې موضوع ده چې ګڼ شمېر وسلوال د بیکارۍ، قومي شخړو او نورو مسئلو له امله د طالبانو او افغان دولت د نورو وسلوالو مخالفانو ډلو کې شامل شوي دي. د مقالې لیکونکي د سولې پروسې ته د طالبانو د راجلبولو لپاره د افغان ولسمشر د سلاکار محمد معصوم ستانګزي څخه پنا کلوای پوس وخت کې پخپله د افغان دولت دننه او په نړیواله سطحه په پراخه اندازه د توافق موجود دی چې یوازې د پوزي عملیاتو لارې د افغانستان شخړه نشي حل کېدی. معصوم ستانګزي ویلي د دې پروسې د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې افغان دولت او نړیوال متحدین ګډ دریز غوره کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په وار وار سره د سولې پروسې ته د طالبانو د راړولو په باب څرګندونې کړې دي، خو په دې لړ کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. افغان دولت له دې نه مخکې پر خپلو هغو ژمنو وفا نه ده کړې چې وسلوالو مخالفانو ته د وسلو کې خودو او عادي ژوند ته د ستنېدو په بدل کې کړې دي. د مقالې لیکونکي وړاندې وایي د کرزی سلاکار ښاغلی ستانګزي ورته ویلي چې افغان ولسمشر اوس سولې ته د طالبانو د رابللو په اړه د پیل شوو هڅو پوره ملاتړ کوي او په دې لړ کې د جنرال مکریسټل له سلاکار ګریم پلیم سره هم په تماس کې دی. ګریم پلیم چې د برتانوي خاص ځواکونو مشر پاتې شوی په شمالي ایرلند او عراق کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو کافي تجربه لري. د ښاغلی ستانګزي په وینا د برتانوي ځواکونو دغه پخوانی قومندان له دې سره موافق دی چې سولې ته د طالبانو د راړولو د هڅو مشري باید په خپله افغان دولت پر غاړه ولري. د افغان ولسمشر سلاکار معصوم ستانګزي د مکلاچ ورسپانو ګروپ ته ویلي هغه طالبانو ته چې وسلک دي باید دا ډاډ او ضمانت ورکړ شي چې د دولت د امنیتي ادارو لخوا به نه وشل کیږي او نه به هم زورول کیږي. نوموړي له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري هم مهمه بللې او استدلال کوي چې کدی غړ طالبان وسله هم کېږدي د سرحد اغه ډورته بیا د فعالیت او ځان تنظیمولو زمينه برابر شي. د پاکستان پوسټر او سپورې د دغه هواد په خوره د میشتو افغان طالب مشرانو له کمل محمد عمر پر ضد کوم ګام نه دی اخسته او د مقالې د لیکونکي په وینا پاکستانی چارواکي اوس هم په دې ګمان کې دي چې طالبان به یو ورځ بیا په افغانستان کې واکته ورسیږي. د افغان ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وای د طالبانو له مشرانو سره اوس خبرې کول لازمی نه دي، بلکې پکار ده چې د منځنۍ درجې طالبانو سره خبرې وشي، ځکه چې په دې سره د مخالفانو د مشرانو فشار او زور کمیږي. دا مقاله لیکونکی په پای کې لیکي، د طالبانو له مشرانو او مهمو قمندانانو سره د سولې خبرې او په سیاسي پروسه کې د هغوی د راداخلولو لپاره یو پراخ بنسټه ستراتیژي هغه وخت کامیابیږي چې پاکستان د پولي اغړه پر طالب مشرانو فشار زیات کړي.
له طالبانو سره مو د سولې د خبرو په اړوند رپورت ووبري چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت او د امریکا په مشرۍ نړیوال متحدانې دغه خبرو پر اهمیت زیات ټینګار کوي. اوس هم حمید مومن ته ور ورکو چې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه وکړي.
ویسا د خپل لومړي مغټ سالک په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته ځانګړی کړی او د الجزیره د ټلویزیون د یو رپورټ په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې مالی فساد د افغان دولت او امریکا په جګپړو کړیو کې دوام لري او د هغوی محاکمه امکان نه لري. روسپانې په دوام کې لیکلی چې په افغانستان کې 2,50,000 قراردادیان فعالیت کوي او دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د فساد یوه ځانګړې لیکه جوړه کړې ده. روسپانې دا هم لیکلی دی چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ امریکایي چارواکي یوه خوله نه دي، ځکه د روسپانې په وینا اوباما له افغانستان نه د ځواکونو د ویستلو خبره کوي، خو د دفاع او د بهرنیو چارو وزیران بیا دا کار په خپل بریا پورې تړلې بولي. د ورسپن په سر مقاله کې د ملي شورا د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د لیدوزو کړیو هڅې سیړل شوې او له هغې سره کېدونکو مخالفتونو ته په اشاره لیکل شوې. که په افغان ولس کې د ملي ګټو پر بنسټ یووالی او همغږي راغله، نو نړیوال به مجبوره شي چې خپله قبله سمه کړي. هیواد په خپل سر مقاله کې بعد د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د لیدوزو کړیو روان دریس ته په اشاره په څرګند ډول لیکلی چې انتخابات یو قانوني او ملي بهیر د نه فرمایشي. ورسپن په دوام کې دا سپارښتنه کړې چې د ملي شورا انتخابات باید له اساسي قانون سره سم په راتلونکي پسرلي کې په خپل وخت تر سره شي. ورسپن په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې افغان ولسمشر د کونړ د روسي پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په ټلیفون خبرې کړي او هغوی ته خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. ورسپن په جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په ستونزې تبصره کړې او د هغې پایلو ته په اشاره لیکلی چې د دې کار دوام به د افغان ولس او نړیوالو ترمنځ باور زیانمن کړي. راه نجات په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې شتون نیمګړتیاو ته په اشاره لیکلی چې د روان جنگ برخلیک د کړنو له اصلاح سره تړاو لري. روسپانه په دوام کې د بهرنیو ځواکونو خپل سری پوځي عملیات چې د ناسمو راپورونو پر بنسټ کېږي او د عامه خلکو مرګ ژوبله اساسي ستونزې بللې ده. روسپانه په بل مطلب کې بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع تبصره کړې او د افغان ولسمشر په حواله لیکلی چې افغانان له خپل هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې نیټې د ټاکلو غوښتونکي دي. په روسپانه کې په افغانستان کې شته ستونزې هم څېړل شوې او لیکل شوې چې دا ټولې ستونزې د افغانستان ګاونډیانو رامنځته کړې دي. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په لندن کې د جوړېدونکو غونډې په اړه لیکلی چې دا په افغانستان کې د لومړیتوبونو د پیژندګلوۍ لپاره یوه ښه موقع ده. خو اسلام په خپل سر مقاله کې د ملي امنیت د مرسل ډاکټر عبدالله لغمانی د وژنکو په نیولو تبصره کړ او هغه د ملي امنیت د کارکونکو ستره بریا بلله ده.
تاسو زموږ غږلا زده رادیو او قطر منو دوستانو به هم کورنی ریپورټونه اوري. خو په روانه خبرونه کې لسیمه هم ریپورت لرو په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په اړه اوري او همدارس په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هم څېړو. خو له فراز څخه مو ریپورت ترلاسه کړی چې په فرا کې د 12 ټولګیو ګڼ شمېر فارغانو نن د کانکور ازموینه ترسره کړې. زموږ خبریال احمد شاه فطرت پاره نور حل راکوي.
د افغانستان د ځوانانو د بنسټونو د همغږي شورا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې په لوړو دولتي پوستونو کې ځوانانو ته کافي حق نه دی ورکړل شوی. دغه اندېښنه په هغې غونډه کې څرګنده شوه چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو د بنسټونو د همغږي د شورا په نوښت جوړه شوې وه او پکې په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و. د دغې شورا یو غړي سید نورالحق حیدري د ګیلې په بڼه وویل چې که څه هم ځوانان د افغاني ټولنې 50% جوړوي، خو په لوړو دولتي پوستونو کې ورته کافي حق نه دی ورکړل شوی. دی وی له پته مرغه نن سبا په هغه تقریبا 3000 پوستونو کې چې په دوهمه او دریمه درجه اداري رتبو کې ځای لري، لک تر لګه 10% ځوانان هم په لړو پوستونو کې نشته. د ځوانانو لپاره یې یوازې په سمبولیک توګه یو وزارت جوړ کړی و چې ورسته هغه هم په موینیت باندې بدل شو. د غوړه ټول شوی ځوانانو دا هم وویل چې د مال په افغانستان کې تر ټولو زیاته قرباني ځوانان ورکوي، که هغه د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او که د مخالفینو په لیکو کې. نو ځکه د دوی په وینا که د ځوانانو د پاک احساس او قوي انرژي څخه سمه ګټه ونه اخیستل شي، نو د ټولنې د لا بدبختی سبب بشي. د غوزانانو د خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې په ولسمشر حامد کرزي او پارلمان باندې غږ شوی چې ځوانانو ته دې په مهمو دولتي پوستونو کې ځای ورکړل شي.
د افغانستان د ځوانانو بنسټونو همغږي شورا وړاندیز ښاغلي حامد کرزي او راتلونکي کابینې ته دا ده چې ځوانان د ټولنې 50% تشکیلوي. نو ځوانانو ته د خلکو د ضوابطو په اساس د مهمو دولتي پوستونو کې ځای ورکړل شي. موږ د ولسي جرګې څخه غواړو چې د مطلوبو سیاسي غوښتنو کار ونه ګرځي او وزیرانو ته په ټاکنه کې له پوره دقت څخه کار واخلي. نو زموږ مظلومو ټولنې د ضرورت په اساس او د هغې تقوا تخصص تعهد په نظر کې ونیسي.
کالیوی خو د ځوانانو لخوا په سیاسي ډګر کې د کافي برخه اخیستنې اندېښنې موجود دي، خو له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دوی به ټولو خواوو او د ټولنې ټولو برخو ته په راتلونکي حکومت کې برخه ورکړي. تر دې مخکې د مېرمنو یو شمېر ټولنو هم په ولسمشر حامد کرزي باندې نیوکه کړې وه چې ګویا په کابینه کې ښځو ته کافي ونډه نه ده ورکړل شوې، خو ولسمشر حامد کرزي ډاډ څرګند کړی و چې په راتلونکي حکومت کې زیاتې مېرمنې هم په لوړو دولتي څوکیو باندې ګمارل شوې دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو دوستانو، په ډېرې بخښنې سره چې د تیروتنې له امله مو په کابل کې د افغان ځوانانو د بنسټونو د همغږۍ د شورا یو رپورټ واورید. د فراه ولایت د کانکور د ازموینې په اړه رپورټ به تر لنډو خبرونو وروسته واورو چې رضوان مراد هم دا شیبه په سټډیو کې ده او د خبرونو مهم ټکي اوروي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ امنی قومندان په یو چاودنه کې ژوبل شوی دی. په کونړ ولایت کې نن هم سلګونو کسانو دغلته د ملکی کسانو د وشل کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په هلمند کې رپورټونه وایي 8 ملکی کسان د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې وشل شوي دي. د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. ایران او قزاقستان دواړو د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې ویلي دي قزاقستان به د ایران لانچمن اټومي پروګرام ته یورانیم ورکوي. هالند او نایجیریا ویلي دوی به تر دې وروسته په هوایي ډګرونو کې د تلاشۍ عملیات سخت کړي. او په اندونیزیا کې د امریکا سفارت دغلته د بالی په تفریحي سیمه کې د نوي کال په مناسبت د ممکنه تروریستي برید په اړه خبرداری ورکړی دی.
وخت 2:00 او 1:30 دقیقې دي. زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. وړاندې مو وویل چې په فراه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانانو نن د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه. دا رپورټ به زمونږ له خبریال احمد شفیع څخه واورو.
په فراه ولایت کې 291 تنو د 12 ټولګي فارغان څخه په داسې حال کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې په کې د ښځو ګډون ډیر لږ و او دې کار په فراه ولایت کې خلک او مسلمان اندېښمن کړي دي. د فراه ولایت د پوهنې رئیس عتیق الله خان په دې اړه نور معلومات راکوي.
د کانکور ازموینه په فراه کې تقریبا د 291 نفر شاګردانو فارغ تحصیلان د 1300 کال په حضور کې برگزار شوه. په دې امتحان کې 28 انجونی دی او متباقی ټول هلوکان دی. دا انجونی او دا هلوکان د فراه د ولایت د سش کال د مختلفو لیسو د ولسوالی او د مرکز شاګردان دی.
هاخوا په فراه ولایت کې خلک وایي که په دغه ولایت کې او پانتون ورغول شي نو ډیر کسان شزینه او نارینه به د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. د دوی په وینا د فراهیوال یوازینۍ ستونزه د اقتصاد او پوره امکاناتو نشتوالی دی. نیلوفر هغه زده کوونکی دی چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی دی. دا وایي په دغه ازموینه کې ځکه ډیر ښځو برخه نه ده اخیستې چې دوی نشي کولای په نورو ولایتونو کې ژوند وکړي او دولت باید هم دلته موږ ته یو پانتون ورغوي.
بازم میگه که به دختره هم به حالم تعداد از اکثریت نه زیاد بدم.
د انجونو شمیر ډیر دی خو هغوی ټوله نشي کولای چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. له یوې خوا کورنۍ اجازه نه ورکوي او له بلې خوا په فراه ولایت کې کومه تحصیلي موسسه نشته.
اداره از وزارت معارف که باید به دختران اینجا پانتون آماده کنه.
لبلی خو د فراه ولایت د بوهن رئیس عتیق الله هم دا خبره مني او وایي چې دوی سلطنه شزینه سش کال فارغین لري او یوازې اوس 28 تنه شزینه دلته په کانکور کې ګرون کړی دی. د زیاتوي
موږ تقریبا سل شزینه سش کال انجوړي فارغ ورکړي. یو مشکل څه چې د شزو علاقه و پانتون ته فقط د فامیلو مشکل دی چې فامیلونه دوی ته پلار او مور محدودیتونه وضع کړي او په ډیر مشکل دوی راځي چې هرات یا کابل ته یو بي سرپرست انجلی ولارسي. دا تعداد به ډیر ریاست تمہارے ڈیر کوشش کی چدا زمین و انجن تمسایت کی پومے دختا پائند کلو کی بد دی تردیب ہم تعداد مو ڈیر
با یادونه وشش تیر کل هم د دونی مسعود څخه زیات فارغان په فرا ولایت کې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ چې تر 200 زیات پهنتون ته لار و ممل خو له بعد منغه زیات شمیر برته د اقتصادي سن زله عمل کور ته راسانه شول او وینه کړ شول چې په لری پرتو سیمو کې خپل ذکر ته دوام ورکړي د کارپوهانو په وینا د دې سن زی وازنه د حل لار دغه د چې په فرا ولایت کې یو پهنتون ورغول شي احمد شاه فطرت ازادي رادیو فرا ولایت
په فرح کې مو د یو شمیر ځوانانو د ازموینې په اړه واورېدل چې په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و خو دا چې د جنو او پیغلو ګډون په دغه ازموینه کې کم و سیمه ایزو خلکو البته اندېښنه ښودله په دې هیله چې تر دې وروسته او په راتلونکو کانکور ازموینه کې نجونې هم وکړی شي په زیاته اندازه برخه واخلي قدرمن دوستانو وړاندې مو وویل چې نن د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خبرېږي البته له درېو تر پنځو بجو پورې قربانۍ دي جانقه الکوزه او ظریف نظر همداوس یو کوربه زما سره په سټډیو کې د جانقه الکوزه او ورڅخه په پښتنه وکړو چې د نن ورځې په پروګرام کې پر کومې موضوع بحث کیږي الکوزه سره
تشکر صالح جان د نن ورځې په خبرونه کې د 2009 کال پیښو ته وکتنه کوو چې 2009 کال افغانستان لپاره څه یعنی پیغام درلود څه لاسته راوړنې وې څه مشکلات او ستونزې په دې ارتباط خبرې کوو
ډیره زیاته مننه حتمن اوریدونکو به هم علاقه ولري چې پوښي په دې یو کال کې څه لا سره ورنې
جنن بخنه غوړم د 2009 کال وروسته یو ورځ او سبا نوې کال د دوی نو په دې
ترتیب باندې خبرې لومړنې ورځ ده بلو ساسي ان شاء الله یو سوشي به وروسته به نیم ساعت وروسته په استرالیا ته راشي خو هم د اوس مو یو رپورټ ترلاسه کړی چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوې وایي چې وړي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د خلکو د مرګ ژوبلې د نیوی لپاره د حل اساسی لارې پیدا کړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په محل د مخالکو د مرګ شوبلي ورسته یو پیښو دا ور په ولسی جرګه کې د خلکو استازي خوراق هر جن کړی وای چې دوی د زلیاوازې په تاسو شومونه نه غولېږي بلکې دوی غوړي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي د دې موضوع نور تفصیل قبل از موږ د خبريال حمید مومن پر لیکلي ریپورت کې اوري چې همدا شیبه ریپورت راورسید
د افغانستان ولسی جرګه وای چې په هیواد کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي یوازې په پریکړو او ژمنونو کې کې بلکې د هغې لپاره باید په ګډه کار وشي په کونړ کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روسي پیښې په دې جرګه کې د خلکو استازي زیات قهرجن کړي او دوی په دې برخه کې د سختو اقداماتو غوښتنه کوي د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د وکیلانو په سلا او مشوره دوی په پام کې لري چې په دې اړه له افغان ولس مشر سره خبرې وکړي د ښاغلي قانوني په وینا د عامه افغانانو د وژنې مخنیوي د نوموړي په وینا نور د زغم وړ نه ده په ګډه کار کولو ته اړتیا لري
دا مسله یو عملی لار غواړي چې هم قوی مقننه هم قوی اجرایه په ګډه سره سره د جمهور رئیس یو ځای کینو دا مشکل حل کو دا لار پیدا کو لارې هم دغه دی پټیش یو پریکړه باندې بدل ته کاش کې چې دا خبره حل شوی وای چې نکېږي خدای دې کنه سره دا ستونزې حل کو
په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او هوایي بمباریو په محل د خلکو مرګ ژوبل کسه هم نه خبر نه ده خو په کونړ کې د روسي پیښې چې روانونه په سر کې پیښه شو زیات اعتراضونه پورته کړل افغان ولس مشر هم چې د چارواکو په وینا زیات قهرجن او د پیښې د ژر تر ژره د سیړلو امر وکړ او هغه په کلکه وغندله سیمه ته د دولت لخوا استول شوی پلاوی هم د تایید کړ چې په وشل شو کسانو کې د خوانزي اتز د کونکو او د نور عامه خلک شامل دي د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر محمد انور جگدلک د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې کونړ ته د دولت لخوا استول شوی پلاوی لا خپل رپورت ولس مشر ته نه سپارل او رساله هغه چې دا رپورت وسپارل شي افغان ولس مشر به د ملي شورا له وکیلانو او امنیتي مسولینو سره په داړه غونډه وکړي
سره ان شاء الله په نوې هفته کې ګوري دا نوې مسلې او دا نوې مصیبتونه چې پکې وي دي دا به ټول د ما په نظر باندې په دغه مجلس کې چې شنبه یا یک شنبه رئیس امر له وخت راک محترم وکیل صاحبانو ته په مغه ورځ به امنیتی مسولینو او حتی خارجیانو سره یو ځای شاید مطرح شي زه صرف دغه معلومات لرم
په داسې حال کې چې د کونړ د پیښې په اړه لا روستۍ نتیجه نه ده ترلاسه شوې له جنوب څخه راپور نه وایي چې بهرنیو ځواکونو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه اته ملکي خلک وژلي دي په ولسي جرګه کې د پکتیا ولایت استازو بیا دا خبر هم ورکړ چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو په خپلو روسیو عملیاتو کې عامه خلک چې ښځه او ماشومان پکې شامل وو په سپیو داړلې دي په ولسي جرګه کې د زیانمن شوو ولایتونو استازو خبرداری ورکړ که چیرې دا ځلې د ستونزې د هواري لپاره عملي ګامونه پورته نه شي نو دوی به وزیرانو ته د باور رای د ورکولو په غونډه کې ګډون ونه کړي.
و موریدل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استازي خورا قهرجن دی، وایي چې دوی د ځلې یوازې په دغو ژمنو نه تیروزي چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په مهال به د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. همداراز د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوي نن وویل چې غواړي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د حل اساسي لاره پیدا کړي. دا رپورټ مو زموږ له خبریاله واورید. اوس به هم یو خبرتیا واورو او ورپسې به نور رپورټونه واورئ.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
دا د ازادي رادیو دا د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. 2:40 کیدونکې دي. د رواني خبرونه په اوګدو کې به د پاکستان د پاوز د عملیاتو په اړه ووري چې په جنوبی وزیرستان کې په یو روغتون کې تر سره کړي. ځکه ویل کېدل چې په دغه روغتون کې بهرني او کورني وسلوال تداوي کېږي، خو تر دې مخته کندز سزو او هلته د مخابراتي ستونزو په اړه اورو. په کندز کې د مخابراتي شبکو او هلته د موجودو ستونزو په اړوند په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سیم د دغه ولایت د مخابراتو له مشر الحاج فضل رحمان شینواري سره مرکه کړې ده او په پل کې په کندز کې د مخابراتو په برخه کې د شوبیو پرمختګونو پوښتنه کړې چې ښاغلی شینواري په ځواب کې وایي
تاسو معلومه ده چې د قندوز ټول ساحې د مخابراتي شبکو په خلند راغلي دي. په دې کې هیڅ جدي شک نشته چې قندوز د لرې سیمه هم فعلا مشکلات نه لري. په دې نږدې وختو کې چې موږ یو انکشاف د تخنیکي لحاظ لرو، د شیرخان بندر کې د فایبر د لارې نه چې تاجکستان ته تیر شوی دی، هلته د موږ سیډمي ټلیفون یو بیټي سم نوی نصب کړی دی. هغه د شیرخان بندر خلک یعنی کولای شي چې د موږ د سیډمي ټلیفون نه عام د انټرنیټ او عام د وایس د صدا استفاده چنو کې چې د دې قیمت هم ډیر ارزانه دی. اوس فعلا د شیرخان بندر اته د امام صاحب یو سهار د پوښښ لاندې راغلی دی او انتن چې موږ نوی جوړ کړی دی.
د انټرنیټ په برخه کې ځینې ستونزې دلته په کندوز کې موجودې وي. د دغه ستونزو د رفع کولو لپاره څه ډول اقدامات شوي دي؟
د انټرنیټ په قسمت کې خو موږ فعلا په کندوز کې چې دوه شبکې مخابرات لري، یو فکس لاین دی، یو سی ډی می ټلیفون دی. موږ کندوز کې د دې سره د ټلیفون خپله قیمت نه خلک حیات لري. او څنګه چې تاسو ته بشات معلومه ای چې مطبوعات لاندې جناب وزیر صاحب هم خلکو ته زیره ورکړی دی چې انټرنیټ به ډیر ارزانه شي او دغه پروتوکولونه چې فعلا تاجکستان، ازبکستان او داسې پاکستان سره چې دوی پروتوکولونه کړي دي دا جامع عمل په دې نږدې وختو کې حقیقي ان شاء الله دا تویل شم نظر په واده دی وزیر صاحب انټرنیټ به ډیر زیات ارزانه شي په کندوز کې. یعنی یو سات بلس روپۍ که څوک د پسات استفاده کوي او که څوک د میاشت په حساب استفاده کوي میاشت به زر افغانۍ شي ان شاء الله. دغه قندوز کار تور کو خلکو ته چې ام به سرعت خي ام به قیمت
د مخابراتو په چوکاټ کې هغه انټرنیټ شبکې چې کار کوي معمولا د رخصتو په ورځ نه وي، د دې نقصې د رفع کولو لپاره څه اقدام سوی دی کنه؟
دا مخکې خو نت کپونه وو، هغه جدا خبره ده. اوس موږ چې خلکو ته ورکو مخابرات نه تنه د رخصتي په ورځ کې یعنی سلیری شاته د هر چا خپل کار دی، هر څه کولی شي خپل کور کې خپل ځان سره او د انټرنیټ په چې هر وخت وغوړي په هر ساعت او په هر دقه وغوړي دا استفاده کولای شي. دا ورځ شپه رخصتي مخابرات نه لري.
بل پوښتنه مې دا ده چې د مخابراتي شبکو د لا انکشاف او فعال ساتلو لپاره څه ستونزې او پیشنهادونه لري کنه؟
صرف مشکل دلته دی چې د خلکو آگاهي سطح ضعیفه ده. موږ په کندوز کې حتی د کارمندان د ادارات توزه په انټرنیټ چې ټول په خپل شعبه کې لري، یعنې موږ فکسلن ټلیفون ورته ورکړی دی، مګر دوی نه پوهېږي وایي موږ انټرنیټ د کوم ځای نه کوو. موږ د انټرنیټ په مخ کې دی که دغه سطح آگاهي د خلکو بر علاوه چې موږ دا خدمات ورکوو ورسنګ کې داسې پروژې چې خلکو ته دغه آموزش دی هغه زیاتر ور وښودل شي. یعنې د انټرنیټ په اړه کې د افغانستان خلکو هغه ډېره کمه ده، ته استفاده یې کمه ده او دوی نه کولی نه شي چې اته خپله واحد اولي سره یو عاجل مکتوب دوی چې موږ دغه سره رقم کړو. او فعلا موږ خپله هم دا کورسونه لرو که څوک مراجعه وکړي د فیس په مقابل کې موږ ته دا خدمات ټول ورته ښیو، او که څوک موږ ته شخصي مراجعه وکړي هم موږ سریج ساتو د خلکو په خدمت کې استو.
تاسو د کندوز د مخابراتي برخې د پرمختګونو په اړه د مخابراتو له مشر الحاج فضل الرحمن شینواري سره مرکه واوریده. کندوز څنګلوري کندوز ته نږدې بلخ ولایت زو او هلته به دا رپورټ واوري چې په مزار شریف کې ماشومانو ته د لوبو د سالمو امکاناتو د برابرولو په مقصد د یو شمیر سوداګرو په مرسته یو تفریحي پارک جوړ شو. په دې اړه نور جزئیات له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون پر راپور کې ورو.
په مزار شریف کې د یو سل ډیر زر امریکایي ډالرو په لګښت د ماشومانو یو تفریحي پارک ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. د بلخ له د ټولنیزو مالونو د چارو مشره فوزیه امیدي وایي په دې چې د هېواد راتلونکی په ماشومانو پورې اړه لري، نو د راتلونکي نسل ځوانانو او تنکي ځوانانو د استعدادونو د ودې په خاطر د دولت او ټولنیزو چارو د ادارو موسسو وظیفه ده چې لازمه شرایط ورته برابر او په دې اړه ژوره پاملرنه وکړي. ورزش او لوبې چې د ماشومانو سلامتیا او استعدادونو په وده کې غوره رول لري او د مزار شریف ښار ماشومانو د ساتیرې او د لوبو د مناسب ځای د نشتوالي له امله ماشومان د سړک په غاړه په خاورو کې لوبې کوي. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د ملي سوداګرو د روشن کمپنۍ په مرسته دغه پارک جوړ کړو. میرمن حمیدی د جوړ شوي پارک د مالی لګښت په اړه د راډیو ته وویل
صرف 90,000 ډالر به 1200 متر مربع زمین است و 10,000
د نوي زر امریکایي ډالرو په لګښت په 1200 متر مربع ځمکه کې د تفریحي پارک دغه وسایل لګول شوي دي او د 1000 ډالرو په لګښت د پارک دوه خونې او د پارک څلورو خواو دیوالونه د مزار د ملي سوداګرو لخوا د 1500 افغانیو په برخه اخیستلو جوړ شول. د روشن کمپنۍ د شمال سیمو د دفتر مشر غلام دستګیر حیدری وایي دوی د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې تر اوسه نه دغه ډول تفریحي پارکونه د ماشومانو لپاره جوړ کړي دي. د دغه پارک ټول وسایل او د لوبو سامانونه له بهر څخه راوړل شوي دي.
دغه پارک وسایل کوبینه د په غربي ستاندارد یا په جهانی ستاندارد باندې جوړ شوي دي. د بهر څخه راوړل شوي دي ټول سامان آلات او د یخ ګرمۍ سره مقاومت لري. ګراوند یې هم ځکه داسې رقم ته جوړ شوی ده چې تر اطفال پیغه باندې ولويږي خو خوږیږي هم نه او د یخ سره مقاومت لري. فقط د یو شیسته باید وساتل شي چې هغه ور دی باید ورتاوان شول. داغه نه هم پارک چې روشن په دې رقم باندې په افغانستان کې جوړ کړی.
آریانا د لومړی د سیمه مالک عبدالرحیم وای چې د ماشومان لپاره دلته د لوبو کول ځای نه و. په خو چې کوم پارکونه جوړ شوی وو په کورنۍ جګړو کې وران شوی دي. از موږ ماشومان د لوبو ساتره ځای نه درلو.
دا خو ډېر ښه نظر ده، ډېر ښه فکر ده چې څه کړی ده، ځکه چې ماشومان د موږ د سکه تور دي، د وطن نسوان دي. دوی ته یو پارک تفریح پارک ضرور پکار ده، ځکه چې موږ وطن زنګ زبل وطن ده. د اطفال پر د مشمول پر دې ځواز نه ست چې دوی لارسي یو صادق خپل وخت خوشاله تر تیر کی دغه مشمول راځي ډیر خوشاله دي. په دې ځکه چې موږ په جرانه پکړه تا کې پر کلرو منګل نور پر کلرو تفریح پر کنه دي. په سرورم قسمت کې اته پر څوکل مو کې جوړسه اوس هغه فرصت ده. په دې شکل اساسي پر نو
په تر پر کې یو شمیر مشمول چې د خپل خوکه د ساتری په وسایل لوبې کول او د خوشاله لوجه په خپل جامو کې نه زیدل او عبد الله په مشمول ژبه په لخوا کې داسې سرګندوي
پر جوړنه مونږ د نن راتلو
ماته نو وای نو دسا چې
نو می عبد الله
فاضل د څه کوي راغلی دی
دلته ساتري تر راغلی
زای شي دی دلته ساتري
دلته ساتري کو غازا شي دی
کومه دلته راځي
مازګر مازګر
تم خبره کوي
نو ما مدینه دنج یخ مولاته
شمال کې د روشن کمپنۍ مشر خاغله ایدری وای چې د ماشومان سالم روزنه ته د لازم شرایط په چمتو کولو کې د برخه خستو په خاطر په راتلونکي کې د هیواد په نور ولایتونو کې هم دغه ډول تفریحي پارکونه د جوړولو پروګرام لرو.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د محل د مسبحین 2 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. په روانه خبرونه کې سیمه ایز ریپورټونه هم څېړو، خو یو ریپورت مو چې هم د اوستر لسکه هغه داده چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت چارواکي وایي چې اوس هوسی له ازبکستان څخه هم د 200 میگا واټ څخه د زیاتې برېښنا د واردولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. دوی زیاتوي په ورته توګه له تاجکستان سره هم یو تړون لري او د دغې برېښنا په واردېدو او توزیع کېدو سره به په نه یوازې د کابل د اوسیدونکو بلکې د یو شمیر شمالي او شرقي ولایتونو د خلکو د برېښنا د کموالي ستونزه هم حل شي. په دې اړه له کابل څخه مجاهد جواد رپورټ را لېږلی.
که هم د تیر کال د ژمي راهیسې کابل ته وارداتي برېښنا رسېدلې ده، خو اوس هم د کابل د ځینو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله سخت شکایت کوي. په کابل کې د رحمان مینې، احمد شاه بابا مینې او رشخورو د سیمو اوسېدونکو الزرېډو ته وویل چې د ډېرې مودې راهیسې دوی د برېښنا روښنایي نه ده لیدلې. د برېښنا په اړه د کابل یو شمېر اوسېدونکي خوښ پریښي، خو ځینې نور بیا سخت شکایت کوي.
برخه زموږ ډېر وخت کېږي چې موږ برق لرو، په غبان کې یو د ژوند یو مهمه برخه برق تکمیلوي. موږ د برخه نه خوشحاله یو، د دولت نه خوشحاله یو، زموږ د دې پاره چې زموږ دولت نوی دی اوس کم کم لږ لږ کارونه کوي موږ خوشحاله یو.
زه حضرت شاه منګل په احمد شاه بابا مینه کې اوسېږم. د برق نه متاسفانه چې برق موږ نه لرو، د برق نه موږ ټول د ارزان قیمت خلک سر ټکوي، ځکه هغه وعده چې موږ سره دولت یا وزارت بار کړی دی هغه سر ته نه دی رسېدلې. نو په دې اړه دومره ویلی شم چې باید دولت دې ته متوجه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د کابل ښار 70% خلکو ته د برېښنا مزي غځول شوي دي، او د برېښنا د مزو د غځولو لمن ورځ په ورځ نور هم پراخیږي. په کابل کې د برېښنا شرکت مرستیال انجینر محمد همایون کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې اوس د ازبکستان او تاجکستان سره د وارداتي برېښنا په برخه کې یو تړون لاسلیک شوی چې د هر کیلو واټ برېښنا په بیو کې به هم کموالی راولي.
300 میګاوات د ازبکستان څخه او 300 میګاوات د دغه پلان په اساس چې بشپړ شي د تاجکستان څخه موږ افغانستان ته برق واردوو، او موږ هم امیدوار یو چې کله چې دغه لاین بشپړ شي او برق د تاجکستان تامین شي، موږ امیدوار یو چې دا اوسنۍ بیه هم بیا بد چې تیتش.
خاغلی کوهستانی دا هم وویل چې دغه برېښنا څخه بنه یوازې په کابل کې خلکو ته مزي وغځول شي، بلکې په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بلخ، بغلان، کندوز، پروان او په ختیځ ننګرهار او لغمان کې به ترې هم خلک برخمن شي. تر دې مخکې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان هم په ولسي جرګه کې د خپل 5 کلن کاري پلان د تشریح پر مهال ویلي و چې هڅه به وکړي د افغانستان د آبي توربینونو څخه په استفادې 3600 میګاواټ برېښنا تولید کړي. د افغانستان خلک هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ او ودې لپاره د برېښنا موجودیت یو ضروري خبره ده چې باید نه یوازې د افغانستان پلازمینه کابل بلکې ټول ولایتونه د برېښنا په نور باندې روښانه کړي شي.
له ازبکستان څخه مو د 200 میګاواټو د برېښنا د اخیستو د تړون په اړه واورېدل. همدارس دوه نور نوي رپورټونه مو هم ترلاسه کړي چې ټاکر شوې ده د افغان اتل نادر شاه ننګرهاري د بایسکل په وسیله له افغانستان څخه امریکې ته د سفر یو مستند سیریال جوړ شي، او همدارس د افغانستان د نای په نوم د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکې ادارې په هندوستان کې د منټن په نوم یوه جایزه ترلاسه کړې. دا رپورټونه په ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. تاسو د ازادي رادیو اوري. له پاکستان څخه مو رپورت ترلاسه کړی چې د پاکستان ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې عملیات کړي، او همدارس په یو روغتون کې، په هغه روغتون کې چې ویل کېدل دلته کورنۍ او بهرني وسلوال تداوي کېدل، په دغه روغتون کې عملیات کړي او دلته یو شمیر کسان نیولې هم دي. زموږ خبريال نجیب عامر له پاکستان راپور لري.
د پاکستان فوزی مقامات وایي د پنځشنبه په سهار د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه ښار کې په یو سیمهیز خصوصي روغتون کې عملیات کړي. چارواکي وایي دوی تر پورنه ورکل شوی چې په یاد شوی روغتون کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو درملنه روانه ده. په واڼه کې ځایي حکومتي چارواکي ضیاءالدین وزیر رسنیو ته وویل چې کله حکومتي ځواکونه روغتون ته داخل شول، وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. د ډزو په تبادله کې د حکومتي غاړې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یوې مېرمنې په ګډون 15 بهرني وسلوال وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. ضیاءالدین وزیر وایي وژل شوي وسلوال د سعودي عربستان او د سوډان اطباخ کاری او د ساته مقاومت نه وروسته وژل شول. په دې عملیاتو کې د پاکستان کمانډو ځواکونو هم برخه اخیستې ده. حکومتي چارواکو تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې وژل شوې مېرمن د کوم هیواد اوسېدونکې ده. د پاکستان یو استخباراتي مامور د نوم د نخ ښکاره کولو په شرط وویل دا شخړه په شیروانګۍ سیمه کې شوې، او په ترڅ کې د پاکستان سرتیري هم ژوبل شوي دي. هغه د ژوندو نیولو شو وسلوالو شمېره وویشو، خو د هغوی د هویت په اړه څه ونه ویل. د افغانستان پولیس سره پرته قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د نړۍ د خطرناکو وسلوالو ډلو استوګنځای ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي انګیري چې په دې هیواد کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې له همدغه سیمې نه ترتیبیږي. د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لوړ پوړي مشران هم همدلته استوګنه لري. طالبان په خپله هم د اکثرو بریدونو پړه په غاړه اخلي. د طالبانو غورځنګ په کراچۍ ښار کې د شیعه ماتم کوونکو په جلوس کې د شوو وروستیو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم قبول کړی دی. په دې بریدونو کې د 150 په شاوخوا کې کسان مړه یا ژوبل شوي وو. د پاکستان دیش تر امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د اکتوبر د 12 نیټې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي د جنوبي وزیرستان مهمې سیمې د طالبانو له منګولو څخه آزادې کړې شوې دي. دا عملیات د ژغورنې لار نومیږي چې په ترڅ کې تر اوسه د 6500 نه زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. نجیب عامر، د ازادي راډیو، پېښور.
په پاکستان کې تم کېږو. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو لپاره د عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر او د پاکستان د نادرا ادارې په ګډ توافق په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ته د ورکړل شویو مهاجرت کارتونو موده پای ته رسي. په کوټه کې د یو این ایچ سی آر د دفتر ایالتي ویاندی دنیا اسلم خان سره په دې اړه زموږ خبریال بارکوال میخیل مرکه کړي.
وزارت اوست په پاکستان کې چې افغان کډوالو ته د یو این ایچ سی آر لخوا د مهاجرت کارتونه ورکړل شوي دي، آیا د هغوی موده نن پای ته رسیږي؟
نن بالکل د پی او آر کارت چې په مسله کې مهاجر کارت ورته وایي د هغه آخري ورځ ده، او نن د هغو کارډونو څرنګه د کارډو ورکوونکو په وخت کې دا تاریخ ټاکل شوی و هغه پوره کیږي. لیکن چې پاکستان حکومت سره زموږ کم خبرې روانې وې دا کال د نیمایي سره، او د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر دا خبرې ډېر احترام وکړي چې باید چې د 2009 کال د اختتام بعد هم هغه افغانان چې رجسټرډ دي د پاکستان د حکومت سره هغو ته دا اجازت ورکول شي چې هغه د 2009 کال بعد هم په پاکستان کې په قانوني حیثیت واوسېږي. د دا لپاره د سرحدي چارو وزارت د پاکستان هغو یو این ایچ سی آر ته په یو خط کې دا یقین دهانی ورکړې ده چې افغانان سره به تنګول نه کېږي. پاکستان چې د تیرو 30 کلو په ډېر ښه ډول باندې د افغانانو پناه ورکړې ده، هغه په خپل هغه روایتي مهمان نوازي ده هغه به برقراره ساتي، او دا وخت پورې چې د پاکستان حکومت یو فیصله نه کړي افغانان به په پاکستان کې اوسېدلی شي.
تر اوسه پورې خو دا پلان تر اوسه نه دی ټاکل شوی چې آیا د دوی دغه د مهاجرت کارتونو موده به وغځول شي که څنګه، خو تاسو څومره امکان وینئ چې آیا د دوی د کارتونو موده به نوره اوږده شي؟
پاکستان کې تقریبا 10,000,000 افغانان چې رجسٹرډ دي هغه اوسېږي، په دا کې 4,000,000 په بلوچستان کې اوسېږي. دا بالکل امکان لري چې په دا مدت کې به اضافه وشي، او د کال 2012 پورې به دا اضافه امکان دی. لیکن فی الوقت زه دا درته وایم چې په دې نن تاریخ ختمیږي، دا مطلب دا نه دی چې افغانان چې کوم رجسٹرډ وو د هغو رجسٹریشن ختم شو. هغه اوس هم په هغه حیثیت یعنی رجسٹر حیثیت کې به پاکستان کې اوسېدلی شي. او ستاسو د پروګرام ذریعه کوم چې قانوني ادارې دي لکه پولیس شو، ایف آی اے شو، ایف سی شو، هغه اوس هم درخواست کوم چې هغه افغانان چې کارډونه لري او د کارډو وخت یې ختم شوی دی هغه اوس هم قانوني ګڼل کېږي، او د هغو سره باید چې د قانون مطابق سلوک وشي.
په دې 2009 کال کې خو ستاسو د کوټې او پېښور دفترونه د ځینو امنیتي ستونزو له امله ډېر وخت تړل شوي وو، او د افغانانو د بیرته ستنېدو بهیر ډېر ټکنی وو. دا راته ویلی سي چې سږ کال څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول؟
واپسی پروگرام برکوال زر چکم تا خبرو کاغا سیم رضا کارانا دی چی تو پخپل خوش تا گواری مجتر داغو افغانانو سرم رست کهو. انشاءالله پر کال 2010 کی بدا پروگرام پر تا شروع کیجی. دا کالم تقریبا 5,000 افغانان دا طول پاکستان سر چپا کی پیشور و کوتا پنجاب و سندم شامل دی آغا پر تا افغانستان تا دیو نیتی آسم رست کتانا سیدی.
او ستاسو ځینې دفترونه چې د امنیتي مشکلاتو له امله تړل شوي وو هغوی ټول اوس په کار پیل کړی دی؟
د امنیتي مسایلو د وجه زموږ د کار طریقه کار بدل شوی دی. آفیسونه موږ بند نه ورته وایو، بند نه دي، زموږ کارونه اوس هم پر لاره دي، خو داسې دي چې زموږ طریقه کار بدل شوی دی د کار کوونکو.
تاسې د په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د مودې د پای ته رسیدو په اړه په کوټه کې د یو این ایچ سی آر د دفتر د ایالتي ویاندی دنیا اسلم خان سره مرکه واورېده. اوس هم د خبرونې په پاتې شیبو کې تاسې د میرمن قمرګل په غږ کې به ښکلې سندرې اورېدو ته راغلو.
Yeah. راځه.